برنامه پیش رو با شما است. خوش آمدید. سلام سلام.
ډیر مننه ستړی مشه نعیمی صاحب. قدرمنو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. د دې خبرونه وخت مو یو ساعت دی. په لړ کې د راپورونو ترڅنګ دوه ونیس پروګرامونه لرو. د راپورونو په سر کې به واورئ چې ملګري ملتونه وایي چې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو پر زیاتېدو اندېښنه لري. لومړی توجه وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د افغانستان ولسمشر څو وزارتونو ته امر کړی چې په غور کې د جام منار له نړېدو وژغوري. د پاکستان پولیسو د بشري حقونو د فعالې ګلالې اسماعیل د نیولو لپاره د هغې پر کور چاپه اچولې او د ایران د بهرنیو چارو وزیر له عراقي چارواکو سره د خبرو لپاره بغداد ته تللی. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار چارواکي وایي چې د ملکي تلفاتو په اړه د ملي امنیت شورا ته معلومات ورکړي او د پریکړې په انتظار دي. د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې د شنبې په شپه د ملي امنیت د ادارې د 02 قطعې ځانګړو ځواکونو پر یوه سراچه موټر حمله کړې چې 15 ملکي وګړي پکې وژل شوي دي. د دې پېښې په اړه د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل
د عملیاتو پر مهال یو سراچه موټر ګړندی تګ کوي چې امنیتي ځواکونه پرې شک کوي چې ګوندي مخالفین دي. متاسفانه چې سراچه موټر کې د یوې کورنۍ غړي وه چې یوه مېرمن ده او درې ماشومان دي او یو لوی دی 15 کسان پکې شهیدان شوي.
ښاغلی خوګیاڼي هم دراز ویل چې پرون دولتي چارواکو او د ملي امنیت ریاست استازو له هغو خلکو سره چې مړي یې د اعتراض لپاره جلال آباد ته وړي وو خبري وکړې او قناعت یې ورکړ چې مړي خاورو ته وسپاري. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور، دفاع، ترانسپورت او طبي پیښو په وړاندې د چمتووالي وزارت په غور کې د جام د څلې د ساتنې پر پلان د خبرو لپاره بیړنۍ غونډه کړې ده. د ارګ مرستیال ویاند سمیم عارف پرون شنبه پر ټویټر لیکلی ولسمشر د غور ولسمشر دغو وزارتونو ته امر کړی چې دا ستونزه حل کړي. په غور کې د سخت باران له امله په ډیرو ولسوالیو کې سیلونه راغلي دي. د غور د شهرک ولسوالۍ د جام سیمه هم سیلونو لاندې کړې او د جام تاریخي سیلو ته جدي خطر پیښ کړی دی. سیمه ایزو چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې دا تاریخي میراث د ډنګېدو له ګواښ سره مخامخ دی. سمیم عارف په یوه ټویټ کې لیکلي چې د پنجشنبې په ورځ 300 کسان د دې څلې له شاو خوا د سیل د اوبو د بندولو او د رسیدلي تاوان د ترمیم لپاره غور ته استول شوې دي. دا سیل د جام سیند ته نږدې دی چې هری رود ته بهیږي. جام سیل 15 متره لوړ دی. دا سیل ملګرو ملتو د نړۍ په کلتوري میراثونو کې شامل کړی دی. په واشنگتن کې د افغانستان سفارت د امازون انټرنټي شرکت د افغانستان بیرغ ته په سپکاوي تورن کړ او هغه یې په کلکه وخنده. امازون چې خپل محصولات آنلاین پلوري په خپل ویبپاڼه کې د تشناب داسې فرشونه پلور ته وړاندې کړي چې د افغانستان بیرغ پرې طراحي شوی دی. په واشنگتن کې د افغانستان د سفارت په خبر پاڼه کې ویل شوي چې له امازون کمپنۍ سره یې تماس نیولی او نه یوازې دا چې پر دې موضوع یې خپله اندېښنه ورسره شریکه کړې بلکې ورڅخه غوښتي دي چې خپل دا محصول له ویبپاڼې لرې کړي. که څه هم سفارت وایي چې امازون د خپلې ویبپاڼې د عکس لرې کړی خو ویل کېږي چې لا هم لیدل کېږي. تر اوسه څرګنده نه ده چې امازون دا کار په ښه او که بد نیت کړی دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به سبا دوشنبه له انګلستان سره تمرینی لوبه وکړي. دا لوبه د لندن په جنوب کې د کنینګټن سیمې په اوول لوبغالي کې کیږي. ټاکل شوی ده چې د مې په 1.5 نیټه په انګلستان او ویلز کې د کرکټ د نړیوال جام سیالۍ پیل شي. د سیالۍ تر رسمي پیل مخکې باید هر ګډ کوونکی لوبډله دوه تمرینی لوبې وکړي. د افغانستان لومړۍ تمرینی لوبه د جمعې په ورځ د پاکستان په وړاندې وه او په 3 وکټونو یې پاکستان ته ماتې ورکړه. د پاکستان دوهمه تمرینی لوبه له بنګلادیش سره ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د نړیوال جام لپاره لومړۍ سیالۍ د جون په لومړۍ نیټه د آسترالیا له لوبډلې سره وکړي. دا خبرونه لازاجي راډیو اوري. په پاکستان کې د بشري حقوقو د فعال یو د پښتون ژغورنې غورځنګ د ملاتړي ګلالۍ اسماعیل کورنۍ ادعا کوي چې پولیسو د ګلالۍ اسماعیل د نیولو هڅې پیل کړې دي. د هغې پلار محمد اسماعیل پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل پولیسو د شنبې په شپه د هغوی پر کور چاپه وهلې او د ګلالۍ د موندلو هڅه یې کوله. محمد اسماعیل ویلي پولیسو ګلالۍ نه ده موندلې او دی هم نه پوهېږي چې هغه چیرې ده. د دې موضوع تفصیل وروسته په یوه راپور کې وړاندې کیږي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون شنبه بغداد ته ورسید. ظریف په داسې وخت کې له عراقي چارواکو سره د خبرو لپاره بغداد ته ځي چې د امریکا او ایران ترمنځ کړکیچ تر بل هر وخت زیات شوی دی. د ایران د رسمي خبري آژانس ارنا د راپور له مخې ظریف به بغداد ته په دوه ورځني سفر کې د عراق له بهرنیو چارو وزیر ولسمشر او صدراعظم سره وګوري. د عراق د بهرنیو چارو وزارت به ویان ویلي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر به د سیمې پر حالاتو خبري او د ستونزو د حل لپاره د ګډ نظر د موندلو هڅې وکړي. بغداد ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر تر تاګ یوه ورځ مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وویل چې منځني ختیځ ته نور 1500 پوځیان استوي. زموږ شغله ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځني چپه 12:00 او اف ام 3.5 چپه اوري. د رواني خبرواني په دوام کې اوري.
متاسفانه 15 ملکی وګړي چې ماشومان او یو مېرمن هم پکې ودا شهیدان شوي دي. د قضیه رسمن نګرهار والی او د نظامی شورا له لوري مرکز
د نګرهار د والی ویان په خپل ولایت کې ملکیانو ته د ورستیو مرجوبلو په اړه خبرې کولې. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د ملکیانو د مرجوبلو پر زیاتېدو اندېښمن دي. د کابل په تقوا جمعه کې د جمعې د ورځې 14 لمونځ کوونکي بیرولي
تر اوسه پورې د غجماته به چې راتللم ډار هغه ورسا و خو بیا هم دومره هغه نه که نو اوس په دې هغه کې چې امکان لري موږ خپل هم زیتیرا نه شي ورته.
په اورزګان کې خلک او روغتیایي مسؤولان له طالبانو غواړي چې د پولیو ضد واکسین ته اجازه ورکړي.
اورزګان ولایت په ټولو ولسوالیو کې دا کمپاینونه د هغه سبا چې دا وایرس به نور ماشومان په پولیو ناروغۍ اخته کړي.
د ولسي جرګې ځینې غړي وایي چې د ولسي جرګې د ریاست پر سر جنجال پیسو او معاملاتو د لار هوارولو لپاره وشوي. د افغانستان په اړه د نړیوالو مطبوعاتو تفسیرو ته کتنه کوو. او په اورزګان کې خلک او روغتیایي مسؤلان له طالبانو غواړي چې د پولیو ضد واکسین ته اجازه ورکړي. په دې خبرونه کې دوه اونیس پروګرامونه هم لرو. حقیقت سره یو تاندې څنګ لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل په ننګرهار کې یو ځل بیا ملکیانو ته مرجوبلی اوشیدي. ملګرو ملتو یو وار بیا په افغانستان کې د جګړې پر شکیلو خوا وژغ کړی چې د ولسي خلکو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. ملګری ملتونه دا غوښتنه په داسې حال کې کوي چې تیرونه بیا هم په افغانستان کې د ملکیانو د مرجوب له درکه و مرګونی اونۍ و. د دې اونۍ په اوږدو کې د افغانستان له څو ولایتونو د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو په بریدونو او حکومت پلو ځواکونو په هوایي او شپنیو عملیاتو کې د ښځو او ماشومانو په شمول د ولسی مرجوب له راپورونه ورکړی شوی دی. د دې موضوع په اړه د اجمل اند راپور.
د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي دوی په افغانستان کې د ولسی خلکو د درنې مرجوب له دوام اندېښمن کړي. یوناما د شنبې په ورځ یو بیان کې د جګړې لخکېلو خواوې واربیا وغوښتل شي د ولسي خلکو د مرګشوبلې د مخنیوي لپاره د سمدستي جدي تدابیر ونیسي. په دې بیان کې یوناما د حکومت مخالفان د هغه څه په خاطر غندلي چې د ادارې په قصدي توګه د ولسي خلکو په نخښه کول بللي او زیاته کړې ده چې دوی د جمعې په ورځ د کابل په یو جومات کې د جمعې د لمانځه پر مهال د شوي برید په اړه معلومات راټولوي. یوناما په دې خبر پانه کې زیاته کړې دوی د چهارشنبه په ورځ په غزنی کې هغه پیښه هم څېړي چې پکې د چاودیدونکو موادو بار د هموی موټر چاودنې ولس ملکیانو ته مرګشوب له واړه ولچې دوه نجونې هم په وژل شو کې شامل وي. یوناما په دې اعلامیه کې د حکومت د مخالفو وسلوالو پر ضد د نړیوالو او افغان ځواکونو په عملیاتو کې هم د ولسي خلکو د مرګشوب له یادونه کړې او ویلي دي د دوشنبه او چهارشنبه په ورځو په هلمند او کونړ کې په هوایي عملیاتو کې د اتو ماشومان او څلور ښځو په ګډون څوارلس کسان وژل شوي دي او دولس نور ټپیان دي. یوناما د ولسی خلکو د مرګ ژوبلې په اړه دا خبرداری په داسې حال کې ورکړی چې په ټولنیزو رسنیو کې تازه د هغه کوچنیو ماشومانو عکسونه خپاره شوي چې ویل کېږي د ننګرهار د شیرزاد ولسوالۍ په توتو سیمه کې د 02 کتې په شپنیو عملیاتو کې له مور او پلار سره یو ځای وشل شوي. د ننګرهار د ولایتي شورا غړي ناصر کموال د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
زموږ 15 تنه بېګناه هیوادوال چې هغه کې ماشومان دي، مېرمنې دي او د فامیل ټول غړي دي چې یو مور او پلار او درې بچیان یې شهادت رسولي. دا په ننګرهار کې نه وروستۍ پېښه ده او نه اولنۍ پېښه ده. د 02 دغسې خپل سر یو وحشانه عملیات یعنی هر دوه ورځې درې ورځې وروسته په ننګرهار کې پېښېږي او هره ورځ یو لوی ناورین رامنځته کوي.
د ننګرهار د والي ویاند تاولا خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل د شیرزادو په ولسوالۍ کې عملیات د وسلوالو په یو مرکز شوي چې د ده په وینا لس تنه وسلوال پکې وژل شوي. دا چې ولسي خلکو ته څنګه مرګ ژوبله واوخته تاولا خوګیاڼي په اړه وایي
متاسفانه یو سراچه ډوله موټر چې د عملیات وروسته ګړندی روانه و او شک پیرا غلې دي چې ګوندی وسلوال مخالفین دي به د ځواکونو لوري پرې برید شوی دی چې له عملی 15 ملکی وګړي چې ماشومان او یو میرمن هم پکې و دا شهیدان شوي دي. دا قضیه رسمن ننګرهار والی او د نظامي شورا له لوري مرکز سره شریکه شوې ده.
دا ننګرهار د ولایتي شورا غړي ناصر کمول د ننګرهار له ولایتي ادارې او مرکزي حکومت څخه په ټینګه وغوښتل چې په دې ولایت کې د 02 کتې په خپل سر و عملیاتو کې د ولسی خلکو د مرګ ژوبلې مخه ونیسي. ملګرو ملتونو هم په وروستۍ اعلامیه کې په ګڼ میشتو سیمو کې د جګړو او تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې ویلي دي د دې تاوتریخوالي درنه بیه ولسی خلک پرې کوي. یوناما یو ځل بیا پر ټولو اړخونو ټینګار کړی چې په جګړو کې د ملکي وګړو د رای سارېدو د مخنیوي لپاره خپلې هڅې دوه برابره کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې د شنبې په شپه د ملي امنیت د ادارې د 02 قطعې ځانګړو ځواکونو پر یوه سراچه موټر حمله کړې چې 15 ملکي وګړي پکې وژل شوي دي. د ننګرهار د والي ویاند عطاولا خوګیاڼي ویلي چې پرون دولتي چارواکو د ملي امنیت ریاست استازو له هغو خلکو سره چې مړي د اعتراض لپاره جلال آباد ته وړي وو خبرې وکړې او قناعت یې ورکړ چې مړي خبرو ته وسپاري. دا چې بیا بیا په ننګرهار کې په ملکي وګړو حمله کیږي او مرشوب لور اوړي فرشته جلالزی د ننګرهار د والي لوین عطاولا خوګیاڼي سره مرکه کړې. شغلی خوګیاڼي په پیل کې د دې موضوع په اړه وویل
په وار وار د ننګرهار والي فرختن امدادي کله چې هم عملیات کېږي د عملیاتو پر مهال د ملکي وګړو ژوند ته باید ډېر پاملرنه وشي که په هغو سیمو کې ګڼ شمېر مخالفین شتون لري او یو ملکي وګړو ته زیان رسېږي. موږ سرخر همدار د چې په دې حالاتو کې تاسو د ملکي وګړو ژوند ته پاملرنه وکړي. د اوسنیو عملیاتو ټول معلومات چې د ولس لخوا موږ سره ډېر زیات شریک شوي دي او هغه زموږ معلومات دي دا مو په مرکز کې د ملي امنیت شورا دفتر سره په رسمي ډول شریک کړي دي او د شپې ډېر ناوخت چې کله عملیات پای ته رسېږي نو وخت ناوخت له سیمې څخه اکثره وخت داسې کېږي چې مخالفین فرار کوي تختي. نو دا سره چا هم په ډېر ګړندي توګه په داسې حال کې چې هېڅ بل موټر ورسره نه و دوی شک ډېر زیات دا راغلی دی چې دا کې وسلوال مخالفین دي له سیمې څخه فرار کوي او ښایي په دو برید وشي. نو مخکې تر دې چې په هغوی معلومات واخلي د شک پر بنا یې په دې سره چا باندې برید کړی چې متاسفانه ټول پکې ملکی وګړو ته ځان اوخته دی.
خوګیاڼي صاحب دغه خلکو خو خپل مړي جلال آباد ته راوړي وو دوی څو ویل چې یعنې نو د شکو د ګمان مخه خو څوک نسی نیولای هر وخت کېدای شي چې مثلا
دوی همیشه دغه ډول قضیې چې رامنځته شي بیا د ځینې فشارونو حلقو احساساتي وي جات او دوی ځواب غوښتنه کوي. جلال آباد ښار په تر خود سړک کې خپل جسدونه انتقال کړل. نو دوی سره زموږ امنیت قوماندان د ولایت مرستیال د ملي امنیت مرستیال او نور رهبریان ته دوی ته ورغلله دوی ته قناعت ورکو تر څو دوی خپل جسدونه موږ هغه د عنعنوي دود له مخې دوی خپلو سیمو ته انتقال کړي او دفن کړي. له هغې وروسته یوه ډله وګمرل شوه. هغوی مازدیګر ناوخته د ننګرهار والي سره ناسته وکړه. هدف همدا و چې دوی ته یو ډول قناعت ورکول شي چې اصلا هدف ملکي وګړي نه و او دغسې عموما د ملي امنیت د 02 ځواکونه چې عملیات کوي ملي امنیت سره ډېر تفاهمات لري. نو په ناس کې د ملي امنیت ریاست پرستیان هم حضور درلود.
نو د خلکو ته څه وویل؟ یعنې دغه زه غواړم په دې پوه سم چې مثلا کله دغسې مجلسې او خلکو ته دغسې تاوان رسېدلی دې ته بیا څرنګه جواب څوک ورکوي چې هغوی بیا قانع سي او بېرته په قناعت کور ته ولاړ سي؟
بالکل متاسفانه چې کله پېښه رامنځته شي ولسي وګړو ته زیان واوړي. دا چې ولسي وګړی هر څومره قناعت ورتل شي بیا هم د زغم وړ نه وي ځکه زموږ ولس ته زیان اوړي. نن نهایي موضوع همدا وه چې دا یو ستونزه رامنځته شوې ده، ولس ته زیان اوښتی دی، او د دې ستونزې د اساسي حل په موخه مشورې سره معلومات شریک شوي، او تر څنګ یې له خلکو وغوښتل چې له دې سیمې جګړه په باسلو کې له ملي امنیت یا امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي.
د ننګرهار د والي ویند اتاولا خوګیانی وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تو اوریدونکو د کابل د ورستی حمله په ارتباط لیکلی دی محمد قاسم زواق له هلمند لیکي وای څوک چې پر مسجد باندې حمله کوي هغه کسان د اسلام دین څخه لري کسان دي او د نورو هیوادونو غلامان دي. عتیق الله بارکزی له هلمند البته له ناوی ولسوالۍ لیکي وای د مولوی ریحان په مړینه زیات خواشینه شوم، هیله کوم چې یو داسې ورځ راشي چې هیوادوال د سولې پر ټغر کښینی او له داسې مرګونو خلاصی. عبدالعزیز لزابل علی کی د مولوی ریحان قاتلان معلوم دی هغه یو با استعداد عالم و د افغانستان دشمنانو ته سپینې خبرې کولې. اتل لزابل علی کی طالبان د حقیقت نه د ډار او د خپل چیرې د پټولو په خاطر په مقدسو ځایونو او دینی عالمانو بریدونه کوي. دا هغه پیغامونه چې د افغان بیسین د اتسواتل شمیرې لارې مو راستولیو. د ستاسو نور پیغامونه هم کوشش کوو چې په دې خبرونه کې ولولو. د کابل ښار په التقوا جمعه کې له 14 وروسته منسکون کې د ځان د امنیت په اړه اندیشنه شي. زینو ازادي رادیو ته ویلي ممکن له دې وروسته لمنځونه په کورونو کې وکړي. البته دا لومړی ځل نه دی چې په جماعت کې حمله کیږي، تر دې پخوا هم په ځلونو په جماعتونو کې حمله شوې دي. د کابل د وروستۍ حملې په ارتباط د خلکو د ویرې په اړه د خان محمد سین راپور واوري.
د کابل ښار په ختیس کې التقوا جماعت چې د 14 مخکې به پکې په زرګونو لمونځ کوونکي راټولېدل، اوس ورته یو وړوکی قفل پروت دی. د جماعت انګړ تشته او د لمنسکونکو غک پکې نه اوریدل کیږي. محمد ظریف چې دغه جماعت یو مقتدی دی وای د جمعې د ورځې له پیښې وروسته ممکن خپل منځونه په کور کې ادا کړي.
زه خپل هم تر اوسه پورې دغه جماعت به راتللم، لږ هغه راساوه که نه ډار هغه راساوه، خو بیا هم دومره هغه نه که نو اوس په دې هغه کې چې امکان لري خپل هم زیتیرا نه شي ورته.
التقوا جماعت سوداګریزې ساحې ته څیرمه پروت دی چې اکثر لمونځ کوونکي دوکانداران او د تولیدي فابریکو کارګران دي. محمد خطیب دغه جماعت ته نږدې د خوراکي توکو د خرڅلاو دوکان لري. د سره له دې چې اندېښمن دی وایي هیڅ پېښه نشي کولی چې جماعت ته د ورتګ مخه ونیسي.
خپل لمونځ او داس خو نشو پرېښوای چې موږ دغسې حملې وشي، موږ خپل عبادت پرېږدو او دا تش اندېښنه لرو چې بیا داسې حمله ونشي.
د کابل ښار د نهمې امنیتي حوزې د تقوا جماعت په ممبر کې د جمعې په ورځ د غرمې په یوه بجه او شلو دقیقو چاودنه وشوه چې د کابل د امنیت قمندانۍ د معلوماتو له مخې د جماعت امام او مشهور دینی عالم سمیع الله ریحان پکې له یو بل لمونځ کوونکي سره ووژل شو او شاوخوا 14 کسان پکې ټپیان شول. مولوی سمیع الله ریحان به تل له رسنیو سره په خبرو کې د امنیتي ځواکونو ملاتړ کاوه او د وسلوالو مخالفینو پر ضد به یې خبرې کولې. دغه پیښې د کابل ښار د نورو سیمو د اوسیدونکو پر روحیه هم اثر کړی دی. د کابل د درېمو مکروریانو اوسیدونکي همیشه ګل د جماعت د امنیت په اړه د امنیتي ځواکونو په بې پروایۍ انتقاد کوي.
یو رواني تکلیف ټول طبیعت شوی نو که چیرته دولت مجهتو لپاره پروګرام نه نیسي اټه برنامې او ناکامي ده.
په ورته وخت کې د کابل امنیت قمندانۍ وایي چې د جماعتونو د امنیت لپاره هڅې کوي. د دغې قمندانۍ ویان فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل
شبای مبای مبارک رمضان است، در نمازهای تراوی
د بوبل وست چې د روژې د مبارک میاشت شپې دی، د تراوی د ادا کول او د جمعې د لمانځه پر مهال په ټولو جماعتونو کې پولیس شته. خو دغه کار یو ډول سازمان شوی وو ځکه چاودیدونکي مواد مخکې له مخکې ځای پر ځای شوي وو. پولیس په دې برخه کې ډیر جدي دی.
پولیس خیلی جدي ستې قسمت
دا په داسې حال کې ده چې د روژې میاشت روانه ده او لمونځ کوونکي سربیره پر 15 وخته لمانځه د تراوی او د قرآن مجید د ختمولو لپاره جماعتونو ته ځي او عبادتونه کوي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ژوندونه
ژوند. آزادی
خزینه تر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره بنائیں چې موږ بزمګه کینو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
اتبه جیاو شل دقیقه شوی و سم سالی محمد سالی در توایی چه نریوال مطبوعاتو در افغانستان پاره چلی کلی.
امریکایی ورځپاڼه نیویورک ټایمز په افغانستان کې پر دیني عالمانو او ملایانو د وسلوالو حملو پر زیاتېدو لیکنه خپره کړې ده. د مقالې په یوه برخه کې پر مولوي سمیع الله ریحان حملې ته کتنه شوې چې د افغان پوځ او پولیسو په ملاتړ یې خبرې کړې وې او په کابل کې د جمعې د لمانځه پر مهال په بمی حمله کې ووژل سو. د نیویورک ټایمز ورځپاڼې په لیکنه په افغانستان کې دیني عالمان د پاڼ او پړانګ ترمنځ راګیر پاتې دي. که د حکومت ملاتړ وکړي احتمالا د طالبانو لخوا ورباندې حمله کیږي. که د طالبانو ملاتړ وشي سمدلاسه د حکومت لخوا مجازات کیږي. په لیکنه کې لولو د مولوي سمیع الله ریحان په څیر په لسګونو دیني عالمان د نږدې 13 کلنې جګړې پر مهال د وسلوالو طالبانو لخوا وژل سوي دي. ورځپاڼې زیاتوي که څه هم د دغو وژل سویو دیني عالمانو دقیق شمیر څرګند نه دی خو په وروستیو کلونو کې ورباندې حملې زیاتې سوي دي چې د ډیرو حملو مسؤول د طالبانو نوی رهبر مولوي هیبت الله اخونزاده بلل کیږي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې لیکي مولوي هیبت الله چې د یوې مدرسې مسؤول و د طالبانو تر پخواني مشر اختر محمد منصور ډیر افراطي ګڼل کیږي. اختر محمد منصور په 2018 کال کې د پاکستان په خاوره کې د امریکا د وی بی پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل سو. ریلیف ویب آنلاین خبرونه په افغانستان کې په سخت خور ځواکۍ یا سوی تغذی د اخته ماشومانو پر ناوړه وضعیت لیکنه خبره کړې ده. دغه خبرونه چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې ملاتړ کوي د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا یونیسف په حواله وایي تر هغه چې په څو اونیو کې د $1 میلیون په ارزښت مالی مرسته برابره نسی په افغانستان کې هغه ماشومان چې له سخت خور ځواکۍ سره مخامخ دي شای ومري. په لیکنه کې د یونیسف د ویان کریستوف بولریک خبري راخستل سوي چې د جمعې په ورځ په جنیوا کې ویلي په جګړه ځپلي افغانستان کې بشري وضعیت د نړۍ په سطحه تر ټولو بد دی. د یونیسف ویان ویلي چې په افغانستان کې 2 میلیونه ماشومان په خور ځواکۍ اخته دي چې له ډلې 6 لکه کوچنیان له سخت خور ځواکۍ سره لاس او ګریوان دي. بولریک ویلي دغه ماشومان چې په سخت خور ځواکۍ اخته دي که عجله درملنه یې ونیسي شای ومري. ریلیف ویب خبرونې د یونیسف په حواله لیکلي چې په دا سال کې چې په 2013 کال کې په افغانستان کې 2 لکه او 9 اتیا زره کسان د جګړو له کبله بې ځایه سوي روان میلادي کال 3.8 میلیونه ماشومان خوندیتوب او مرستې ته اړتیا لري. د لیکنې په حواله په افغانستان کې په هرو 3 ماشومانو کې یو د وژنې یا هم ټپي کېدو د ثابت خطر له درکه په رواني لحاظ ځورېږي.
په پاکستان کې د بشري حقوقو د فعالې ګلالې اسماعیل پلار وایي پولیسو د شنبې په شپه د هغوی پر کور چاپه وهلې چې ګلالې اسماعیل ونیسي. هغه ویلي چې د پاکستان حکومتي ادارو بې له کوم جرمه پر ګلالې فشار زیات کړی دی. د ګلالې پر ضد د اسلام آباد د پولیسو لخوا رسمي اتهام لیک هم ثبت شوی دی. خو په پاکستان کې د بشري حقوقو یو شمېر مدافعان وایي چې دا کارونه د پاکستان حکومت د مدني اعتراضونو د غلي کولو لپاره کوي. فرشته جلالزی د دې موضوع راپور وړاندې کوي.
Hi, my name is Gulali Ismail. I support Pashtun Tahfiz Movement because I'm witness to state enforced terrorism in Pakistan.
دا په پاکستان کې د بشري حقوقو د فعالې او د پښتون ژغورنې غورځنګ د ملاتړي ګلالي اسماعیل خبرې وې. هغه خپل د وینا د مارچ په 8مه د شذو د نړیوالې ورځې لپاره ازادي رادیو ته استولې وه. د ګلالي اسماعیل کورنۍ ادعا کوي چې د پاکستان پولیس د هغې د نیولو هڅې کوي. د هغې پلار محمد اسماعیل پرون د مشال رادیو ته وویل چې پولیسو یې کور د شنبې په شپه تلاشي کړ خو ګلالۍ یې ونه مندله.
د پښمنۍ نه پس د پولیس دلته زمين د کور سره درې لارې کوم دین تقریبا ټولې لارو کې پولیس والا او ګاډي څه کسان زمين کور سره دن نه شو. هغه زمين ټولې کمرې او څو کسې چې موږ ګلالۍ جوړو نو ما ورته چې ګلالۍ د ماډول د واده شوې ده دلته اوسې نو نه کله کله تراشي موږ وکیلان سره مشوره کوو.
ګلالۍ اسماعیل په اسلام آباد کې پر یوې ماشومې د جنسي تیری او قتل پر ضد تر وینا وروسته د پولیسو له غبرګون سره مخامخ شوه. د اسلام آباد د شهزاد ټاون پولیسو د هغې پر ضد د جنایي جرم سند چې اف آی آر ورته ویل کېږي پیژی ثبت کړی دی. د دې سند یو کاپی پر ټولنیزو رسنیو خپره شوی ده. په هغه کې لیکل شوی چې ګلالی اسماعیل پښتانه د پاکستان د حکومت پر ضد پاڅېدو ته هڅولی دي. د اسلام آباد د شهزاد ټاون د پولیسو دفتر مشال راډیو ته وویل چې هغوی څېړنې پیل کړي او جزئیات نشي ورکولی. ګلالی اسماعیل د پاکستان حکومت په 2018 میلادي کال کې له پاکستانه ممنوع الخروج اعلان کړی و. هغه مخکې هم د پاکستان د حکومت پر ضد د خبرو په تور حتی توقیف شوی و. د بشري حقوقو مبارزه او د پاکستان د عوامي نشتر ګونغړي جمیله ګیلانی وایي چې پر مدني فعالانو داسې فشارونه او په سولیزو احتجاجونو بندیز لګول د وګړو حق تر پښو لاندې کوي.
نو دې کې زما خیال دی چې داسې څه خبره د هغې په هغه کې نشته دی چې هغې د پاکستان هغه چیلنج کړی دی یا د آئین خلاف یې څه خبره کړې ده. هغې خو د هیومن رایټ په حوالې سره خبره وکړه چې دا ټول واقعات لګیا دي کېږي او د دې مخنیوی په کار دی. د پاکستان ریاست په دې سوچو کې چې داسې ولې دي کوي که څوک د حق خبره کوي یا د څوک د مظلومانو سره ودرېږي سره بیا دا سلوک کېږي. زما خیال نه دی چې په دې باندې به خبرو به څوک ویریږي یا په دې خبرو
ګلالی اسماعیل په 2018 میلادي کال کې د ښځو له حقونو او د بیان د ازادۍ د دفاع لپاره په اروپا کې د انا پولیتکوفسکایا معتبره جایزه اخیستې وه. هغې په 2002 میلادي کال کې د باخبرو نجونې یا اویر ګرلز په نوم یوه اداره جوړه کړې وه چې په خیبر پښتونخوا کې د نجونو د تعلیم لپاره مبارزه کوله.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
په ورزغان کې خلک وایي چې وسلوال طالبان دي د پولیو واکسین ته اجازه ورکړي. دوی وایي چې د پولیو د واکسین مخنیول د دوی د ماشومانو سر په ښکاره ډول له خطر سره مخامخ وی او دا په یو ډول له دوی سره دښمنی ده. له ورزګان د ازادي رادیو د خبريال شریف الله شرافت راپور ووري.
د ورزګان ولایت روغتیایي مسولین وایي په دغه ولایت کې یو ځل بیا د پولیو د مثبتو پیښو درامنځته کېدو خطرات زیات شوي. په یاد ولایت کې د پولیو د برخې مسول سیف الدین ازادي راډیو ته ویل چې چیرې وسلوال طالبان د پولیو واکسین ته اجازه ورنه کړي نو ډیر ژر به د غلطه د پولیو نورې مثبتې پیښې هم رامنځته شي.
روزګان ولایت په ټولو ولسوالیو کې دا د وایرس سرکولیشن شته خو دا خطرات ډېر دي. دا کمپاین نن دغه سبا چې دا وایرس به نور ماشومان په پولیو ناروغي اخته کړي.
دا په داسې حال کې دی چې یو ځل بیا له تیرې یوې میاشتې راهیسې وسلوالو طالبانو په جنوبي حوزه کې لکه کندهار، ارزګان، زابل او هلمند ولایت تر خپل ولکې لاندې سیمو کې د پولیو د واکسین مخه نیولې. د ارزګان خلک بیا د وسلوالو طالبان له لوري د پولیو د واکسین مخه نیول د دوی او له ماشومانو سره د دښمنۍ په معنا یادوي. د دوی غوښتنې له وسلوالو طالبانو څخه دا دي چې د پولیو واکسین ته د اجازه ورکړي.
طالبان څخه مخایش ده چې ورونه موږ ته ټول یو افغانان کوشش د دې وکړي چې هغه ملي منفعه ګټې چې مثلا پولیو ناروغي ده د ماشومان لپاره ډېر خطرناک ده. موږ باید دې ته اجازه ورکړو تر څو زموږ په سیمو کې زموږ په مسجدونو کې تطبیق شي تر څو چې راتلونکي ماشومان مو د ګزړن یا پولیو د ناروغۍ څخه خوندي پات.
نو مې خان دې د سفر کاریز وسیدون کې یم دې ته دا پیغام لرم چې دا کارونه کې دا ماشمان په دې پد ناروغي اخته کېږي د پولیو ضد واکسین دې ته باید چې دې اجازه ورکې.
اوس والدا دې چې ولې وسلوال طالبان د پولیو د واکسین مخه نیسي دا پښتنه مې د ترنکوټ ښار له دوه تنو اوسیدونکو څخه وکړه.
فرید احمد د روزګان ولایت اوسیدونکو. لکه څنګه چې تاسو ته ملمیږي چې وسلوالو مخالفینو په سیمو کې چې دی حاکمیت دی په هغو کې دی د واکسین چې د پولیو یا د فلج مخنیوی دی د ماشومانو دپاره د هغو مخنیولې ده د دې په خاطر چې مثلا دوی خپلې ګټې په نظر کې نیسي تر څو هغه پیسې چې مطلب دی د دولت څخه ترلاسه کوي که چیرې هغه ورنه کړي نو دوی په دې خاطر د پولیو مخه نیسي. او طبعا چې طبیعي خبره ده چې په جنوبي زون کې هغه سیمې چې دوی تر حاکمیت لاندې دي په هغو کې اکثریت وخت د پولیو پیش
تانه تل دی د روزګان ولایت مرکز ترنکوټ وسیدونکی. نو اصلي عامل خو دا دی چې دا هر څوک خپل شخصي ګټه پکې لري. طالب غواړي د دولت سره یا د واکسینا تورانو د خلکو سره چې موږ ته خپل حساب شراکې بیا دی لکه خوښلن بعد هغه سي دیونه کې دا د ولست لپاره دی د ماشومان د پل څخه راګرځي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنۍ ته څه نه دی ویلي. د پولیو د برخې یاد مشر د غراس ازادي راډیو ته ول شدید وسلوالو طالبانو له لوړ پړو مشرانو سره په خبرو بوختي او خبرې وسره روانې دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
تاسو زموږ شخل ازادي راډیو او ازادي راډیو دروانې خبرونه په دوهمه نیمایي کې دوه اونیس پروګرامونه هم لرو، تاندې څنګه او حقیقت سره. خو اوس چې اته بجې او دېرش ثانیې شوې، رابولمو د دې سات لنډو خبرونو ته. د ننګرهار چارواکي وایي چې د ملکی تلفاتو په اړه یې د ملي امنیت شورا ته معلومات ورکړي او د پریکړې په انتظار دي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ، دفاع، ترانسپورت او د طبیعي پیښو په وړاندې د چمتووالي وزارت په غور کې د جام د څلي د ساتنې پر پلان د خبرو لپاره بیړنۍ غونډه کړې ده. په واشنګټن کې د افغانستان سفارت د امازون انټرنیټي شرکت د افغانستان بیرغ ته په سپکاوي تورن کړ او هغه یې په کلکه وخانده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به سبا دوشنبه له انګلستان سره تمریني لوبه وکړي. افغانستان لومړی تمریني لوبه له پاکستان څخه وګټله. په پاکستان کې د بشري حقونو د فعالې او د پښتون ژغورنې غورځنګ د ملاتړې ګلالۍ اسماعیل کورنۍ ادعا کوي چې پولیسو د ګلالۍ اسماعیل د نیولو هڅې پیل کړې دي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون شنبه بغداد ته ورسید. ټاکل شوې ده چې ښاغلی ظریف نن له عراقي چارواکو سره د ایران او عراق پر دوه اړخیزو اړیکو او دغه راز سیمه ایزو مسئلو خبرې وکړي. ساعت اته بجې او یو دیرش دقیقې شوې. د ازادي راډیو د روانې خپرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، خو مخکې تر دې چې تاندې څنګه در واورو او حقیقت څه دی خپرونه وړاندې کړو، لومړی د ولسي جرګې په ارتباط. د ولسي جرګې ځینې غړي ادعا کوي چې د ولسي جرګې د ریاست پر سر جنجال پیسو او معاملو ته د لار هوارولو لپاره اوښ شوی دی. د ولسي جرګې ځینې غړي وایي چې دولت د ولسي جرګې د رئیس د ټاکلو پر سر د رامنځته شوي جنجال د هوارولو لپاره چې پیل کړی دی. پرون هم په ولسی جرګې کې ډیر بحثونه وشول خو ستونزه حل نشوه. د موضوع په اړه د خان محمد سین راپور واوري.
د ولسی جرګې ځینې غړي چې شمیر کابل لسو ته رسیږي ادعا کوي چې د جرګې دغه جنجال پیسو او معاملو ته لاره هواره کړې ده. مریم سما په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
اسناد مشخص سوال در رابطه با امین مسئله وجود
دی ګوبل تروسه په دې برخه کې ځانګړي اسناد نشته، خو ځینې چې د دغه قضیه شاهدان دي د پیسو وړاندیز ورته شوه. د دې لپاره ډیره هڅه کیږي چې د تالار کورنی تصامیم بهر ته ووزي چې وړې قومي او معاملاتي جرګې پکې تر سره شي.
قومي و یا معاملاتي صورت میگیره.
د ولسی جرګې دغه غړو د شنبه په ورځ خبريالانو ته وویل د جرګې د نوي رئیس تر ټاکل کېدو به د جرګې تالار ته لاړ نشي. دغه استازي وایي د جرګې له تالار بهر هلته چې خبريالان وي دوی به هم وي. اته ورځې مخکې د ولسی جرګې د رئیس د ټاکلو لپاره د انتخاباتو په دوهم دور کې د جرګې موقت رئیس عطا محمد دهقانپور میرحمان رحماني د جرګې د رئیس په توګه اعلان کړ. په هغه ورځ د ولسی جرګې موقت رئیس د انتخاباتو مخکې اعلان کړ چې په تالار کې 228 غړي موجود دي او ګټون کې رای 143 رشتي. خو له انتخاباتو وروسته د جرګې رئیس اعلان کړ چې د ولسی جرګې 244 غړو رای کارولي چې رحماني ترې 130 او کمال ناصر وسلی 55 رای خپلې کړې دي. د میر رحمان رحمانی سیال کمال ناصر وسولی مدعی دی چې رحمانی 501 جمع رای چې 130 رښتکیږي پوره کړی نه دی. د دغو انتخاباتو له دوهم دور نه اته ورځې تیریږي او د رحمانی پلویان وایي چې رحمانی 130 رای هم ترلاسه کړی دی. په تالار کې 130 رښتمه رایه د جنجال لامل ده. کمال ناصر وسیلی وای دغه رای چې یو اضافي ټکی پکې کې خودل شوی باطل ده.
تپټ فیصله شون این بود
دی وای و بشت کسیس پلاوی پریکړه وکړه چې یو رای چې باطل اعلان شوی رایګیری دی پریوش. د کورونا یو دند وصول وای د رئیس د انتخاب لپاره رایګیری سیری ده، خو مقابل لور سیری رایګیری نه مانی.
رایګیری سیری را نه میپذیرند.
خود میر رحمان رحمانی پلویان دغه رای باطل نه غنی او وای چې د جنجال وګدولو ته اړتیا نشته او رحمانی د ولسی جرګې رئیس انتخاب شوی دی.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد. د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دې اونۍ په خبرونه کې په دې موضوع غږیږو چې ولې زده کوونکي د درس په ځای لوبو ته ډیر تمایل لري.
ما ته اوس لوبه خوند راکوي ځکه چې په درس کې لایقم نه یم.
هغه زده کوونکي چې د لوبو په خاطر درسونه پرېږدي نتیجه یې څه کیږي؟
اوس دا د زړم د کرکټ نه دغه شو ځکه چې ټریل مورک سلیکټ ونه شو.
او څه ډول هغه زده کوونکي درسونو ته راوګرځول شي چې ډیر وخت لوبو ته ورکوي؟
داس پروګرام ته جوړ کړي چې ته په دې وخت کې درس لوبې دی وکړه په دې وخت کې تر هغه درس دی وای.
د تاندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړ کړي او زفرشته غنی وړاندې کوم. د خبرونه په پای کې راپور او ورپسې د اړوندې موضوع په اړه د ښوونې او روزنې له یوه متخصص سره مرکه لرو، خو اوس راپور ته غوږ شئ چې همایون هیواد یې وړاندې کوي.
که څه هم لوبې د ماشومانو او ځوانانو د روغتیا لپاره ګټورې ګڼل کېږي، خو دا یو شمېر کورنیو مشران او ښوونکي شکایت کوي چې د ښوونځیو اوسني زده کوونکي د درس په ځای ډېر تمایل لوبو ته لري او هڅه یې دا وي چې ډېر وخت په ښوونیزو مرکزونو کې د زده کړې یا مطالعې په ځای د لوبو او تفریح په میدانونو کې تیر کړي. ډېر کله داسې هم پېښېږي چې دا زده کوونکي ښوونځیو ته نه ځي او له کورنۍ څخه په پټه یو او بل ځای لوبې کوي. دا چې ولې ځینې زده کوونکي له درس څخه لوبو ته ډېر ارزښت ورکوي، درې زده کوونکي چې د لوبو په میدان کې ورسره مخ شوم په همدې اړه راته غږېدلې.
زما نوم الیاس دی. والله د لوبو په میدان خوشحاله یو ځکه چې موږ مکتب ته ځو، هلته صحیح درس نه وي نو استادان نه وي، ماحول د مکتب صحیح نه ده، چوکۍ نه وي نو استادان هم نه راځي او غالمغال کتابونه اسی غواړو چې موږ یې وایو هغه د معیاري نه دي کتابونه صحیح نه ویل کېږي.
نوم واحد الله ده د موسی ولسوالۍ اوسېدونکی. موږ ته لوبې ځکه خوانه کوي، انډیوالان یې خپل سات تېرو، مکتب کې داسې یو لکه غلامان چې د استاد خبره ونه منو راسېدتي تر هغوی چې زړه یخ سوی نه وي موږ وښي.
نوم مې عبدالبصیر ده، د اووم صنف زده کوونکی. ما ته اوس لوبه خوند راکوي ځکه چې په درس کې لایقم نه یم، داسې درس مې زده کېږم نو اوس لوبه کې تکړه یم او لوبه ماته خوند راکوي ځکه چې لوبه کې موږ کوي میچ کوو، پښه لوبو کې یا کرکټ واخلو یا بیټنګ کې تشویقي، درس کې موږ له وړکتوبه تشویق سوي نه پوښتنه نه ده اشکه سوي.
په ښوونځیو کې د امکاناتو کمی، د ځینو استادانو بد چلند، نصاب او نور مسایل سبب شوي چې زده کوونکي په ښوونځي پورې زړه ونه تړي او لویه هیله یې د ښوونځي ژر رخصتېدل وي. د میدان وردګو اوسېدونکی نسیم سبا که څه هم لوبې د ځوانانو لپاره یوه اړتیا بولي، خو د ده په باور زده کوونکو ته دا فکر ورکړل شي چې زده کړې د ژوند مهم لومړیتوب دی.
متاسفانه بوایم چې دا ستونزه جدي شوې ده په دې وروستیو کې، او حتی د مکاتبونه او ښوونځیونه شاګردان د درس په وخت کې فرار کوي یا تښتي لوبو میدانو او د لوبو ځایو ته ځي. په اصل کې لوبې هم یو ضرورت دی د ژوند، خو موږ معمولا د افراط او تفریط ښکار ګرځو. په دې برخه کې باید یو پوهاوی وي، د کورنۍ د سالم مدیریت موجود واوسي، او د ښوونکو له طریقه هم باید په دې وپوهول شي چې زده کړې یې مهم او اولی ګام دی، او په دې ګام کې باید د استواره او محکم واوسېږي.
شهاب هغه ځوان دی چې د لوبو لپاره یې خپل درسونه پرېښي وو، خو بیا یې هم په لوبو کې پرمختګ ونه کړ او اوس په یو دکان کې کار کوي.
ما چې بیا کرکټ سره مې ډېر شوق وو او درس هم ماسې ویلم، خو داسې زیات نه، ډېرې لوبې م کړې دي. زما خپل عمر مې 20 کاله دی، نو داسې وایي چې د 10 کلنۍ نه ما کرکټ کوو، خو بس اوس دا د زړم د کرکټ نه دغه شو ځکه چې یو ځکې ټریل مورک سلیکټ ونه شو. دویم دفعه په دریم دفعه باندې یعنی زړه یې راته وو که نه، چې ما بیخي کرکټ نه و کړی او دا د کرکټ وخت ما درس ته ورکړی وو، نو زه 100% اطمینان یم چې زه به اوس پانتون کې اول نمره به مزم.
د لوبو په میدان کې هغه ځوانان تشویقیږي او نوم یې هر ځای یادیږي چې ښه لوبه کوي. بشیر دریز وایي زده کوونکي که د درس په برخه کې هم په ورته ډول تشویق شي نتیجه به یې ډېره ښه وي.
په یو ښوونځي کې یا یو صنف کې اول نمره کېږي باید د ښوونځي په کچه ورته یو ډول پروسه پلی شي تر څو هغه د ټول ښوونځي په کچه همداراز ټول کلي په کچه باندې هغه مطرح شي تر څو نور چې دي ښوونځي کې دي دوی په دې برخه کې کوشش وکړي چې څنګه درس ووایم او څنګه دغه نوم چې نن احمد ترلاسه کړی سبا زه ترلاسه کړم. همداراز په کور کې چې کوم زوی مشر یا کشر ښه سبق وایي ښه پارچه راوړي کور ته نو هغوی ته یو ډول ډالۍ په پام کې ونیول شي چې هغه نه یوازې ده چې کور کې ورته ورکول شي بلکه خپلوان دوستان ورته وغوښتل شي د غو له مخې ورکول شي تر څو د هغوی کورنۍ چې هغه ترونه دي وریرونه دي هغوی هم دغه نه یو روحیه واخلي او نسبت زیات سپورت ته ښوونې او روزنې ته او تعلیم ته هم پام وکړي.
ارواپو کامیار وایي زده کوونکي باید له لومړي سره په رواني ډول ښوونځي ته تیار شي او داسې روحیه ورکړل شي چې له زده کړو سره یې علاقه ډېره شي. دی زیاتوي هغه زده کوونکي چې لوبو ته ډېر وخت ورکوي باید ورو ورو یې د لوبو او شوخي وخت کم شي او د درس وخت یې ډېر شي.
آموزش اونا به شکل صورت بگیره که هم یک چیزی از تفریح داشته باشه.
زده کړه باید په داسې ډول وشي چې هم تفریح پکې وي او هم زده کړه. کله چې یو ماشوم وړکتون یا ښوونځي ته ځي ډېره شوخه راوي کوي او د زده کړو په محل هم ډېره شوخي کوي. خو د وخت په تېرېدو سره باید موږ ورو ورو د شوخۍ ګرف پرې راټیټ کړو او په پای کې به تر ډېره یوازې د زده کړو اړخ پاتې وي. یا هم د لوبو او زده کړو په یو ځای کولو سره داسې یو فضا رامنځته کولی شو چې تنکي ځوانان په باطن کې رضایت ته ورسیږي او هم په ظاهره مسؤلیتونه ومني. ځکه یو ماشوم په ذهن کې خپل راتلونکی نه سنجوي. دا چې راتلونکی نه سنجوي له راتلونکو مسؤلیتونو څخه هم خبر نه وي. دوی له و کلنۍ تر اتلس کلنۍ پورې ورو ورو له مسؤلیتونو سره آشنا کیږي. بیا کولی شي د خپل راتلونکي په اړه فکر وکړي.
بعدش امیدانه به آینده خود فکر وکنه.
سلام، زه همایون شمسخان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسولې ده او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کوي شي چې خپل هدفو ته ورسیږي.
دا چې ولې زده کوونکي د درس په ځای لوبو ته تمایل لري او څه ډول دوی د لوبو تر څنګ درس ته هم هڅول کېدای شي په همدې اړه زموږ همکار همایون هیباد په افغانستان کې د نبراسکا پوهنتون د ښوونې او روزنې د برخې له مسؤل عبدالغفور عماد سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
علت څه دی چې زده کوونکي دا خوښوي چې ډېر د لوبو په میدان کې اوسي نه په ښوونځي کې یا په داسې ځای کې چې د دوی مخې ته کتاب ایښی وي؟
تقریبا څو عامله دي. اول عامل یې ښوونځی ده. متاسفانه داسې معلم ټول درسونه ذهني بڼه لري، ورته وایي چې دوه جمع درې پنځه کېږي. چون په دغسې نصال کې ماشومان یا اطفال د ذهني فعالیتونو د جذب زیات توانایي نه لري، بلکه د عملي او د حسي او حرکي فعالیتونو په واسطه جذب کولی شي. دوم، د مکتب فضا صمیمي فضا نه ده. اصلا مکتب یا ښوونځی د شاګرد دوهم کور ده او دلته زده کړه د جبر د زور له لارې ده، تشویق له لارې نه ده. او فضا صمیمي نه ده چې شاګرد د خپل دوهم کور وبولي. محبت ورسره نسته. د شاګرد د خواستو مطابق درس نه ده، د معلم د خواستو مطابق درس. څه چې معلم غواړي هغه په شاګرد باروي، څه چې شاګرد غواړي زده کوونکی غواړي هغه نه ورته ورکول کیږي. طبیعي خبره ده، حساب نمایشته کیږي.
ځینې زده کوونکي چې له شپږم ټولګي پورته دي تر دولسم ټولګي، هغوی هم د هغو کسانو په څیر چې له شپږم ټولګي ښکته دي دغه ستونزه لري.
دا خو اساس دی. نفر راځي سګرټ څکوي په اول دوم دریم کې ته اداره نه کوي، بیا نو په دولسم سیم کې هغه اداره کولی شي، خو عملي شي، ځکه دا خو د ده خاصیت ګرځي. یو شی خاصیت تبدیل شو، خو بیا نه ګرځي. نو مهمه دا ده چې په دغو دورو کې باید دا حالت له منځه ولاړ شي.
عماد صاحب، انسانان له هغو کارونو ډېر ښه خوند اخلي چې ښه زده وي. مثال که دغه ماشومان چې مثال لوبو کې ښه ځلیږي خو لوبې ښه زده کړي دي، اوس خوند هم ترې اخلي، تشویق کېږي هم، که نه څه ډول دوی ته د درس خوند هم ترزیق شي؟ یعنی په دې وپوهول شي که فرضاً تاسو په سم ډول درس زده کړئ، هغسې خوند به اخلئ لکه له لوبو یې چې اخلئ.
دغه وخت کېدای شي د هر نقطه چې وایي، هر کلمه چې وایي، دا په ژوند کې عملي شي. چې دا زده کړه د ژوند سره ارتباط نه ورکوي. زده کړه وایي شکل لري او په توتیواره زده کړه بدلی شي. په دې ځای کې چې موضوع ته له ژوند سره ارتباط ورکړي، موضوع ته عملي جنبه ورکړي او موضوع له ذهني شکل راوباسي عملي شکل ته راولي، بیا نو دغه به د لوبو به ډېر ورته خوندور وي.
څنګه کېدلی شي کورنۍ او ښوونځي له هغو کسانو سره کار وکړي چې هغوی له درسه زیات تمایل لوبو ته لري، څنګه یې راواړوي دې خواته؟
بعض فاميلو کې افراط ده، بعض فاميلو کې تفریط ده. له کوره به نه وځي، له چا سره به نه غږېږي، باندې به ځې نه، په کور کې به ناست یې. دا تفریط حالت ده، او هغه ضرورت لري چې باید دا کار وکړي. نو دا څنګه ووتئ بس په لوبه شروع وکړه؟ او یا افراط کوي داسې داسې چې اصلا له خپل اولاده خبر هم نه ده، چې سهار ووتئ تر مازدیګره پورې ورک دی، ټول عمر بې آزاد، هلته خو بل شی نشته ورته معلومدار خبر دی، په لوبه باندې کار کوي. له افراط او تفریط نه کار وانخلي، نارمل حالت یې راولي. مثلا داسې پروګرام ته جوړ کړي چې ته به په دې وخت کې لاړ سه لوبې دې وکړه، په دې وخت کې ته راسه درس دې ووایه. دا فامیل دا کار وکړي او دوی به خوشحال هم وي، ځکه لوبه وخت به لري. له کور ته راغی، به ورته وایي لوبې دې وکړې، وو څومره دې وګټلې، تا وګټه که مقابل کس وګټ، ډېر ښه زوی، ډېر ښه کار وسو. دا تشویق دی، خپل ذات کې نن دې ډېر ښه درس هم ووایو او ښه توپ دې وکړي، موږ هم خوشحاله، تم خوشحاله، سبا که نور درس پې ووایي بل توپ هم درته راوړه. فضا صمیمي وګرځي او د ذهني تدریس په ځای باندې عملي، محسوس او حرکي تدریس وکړي. ډېر مضامین د لوبه په شکل باندې خپله شاګردان اجرا کړي، بیا به نو شاګرد بالکل دې ته متوجه، ځکه لوبې به کوي. کاسا کې په یو خولۍ کې، په یو کارتن کې د الفبې تورې اچوي، ورته وایي سره سره یو دانه وباسي، کار چا وایسته د چک چک کوو. دا لوبه دی غریب بار، بل لوبه ته اجازه نشته.
درنو اوریدونکو، دا وده دی اونۍ د تاندې څنګه خبرونه تر بلې اونۍ خو وخت ولري. حقیقت سدی
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو نیکی هیله او سلامونه. د حقیقت سدی د یو بل پروګرام د خبرېدو وخت را رسیدلی، او د دې اونیس پروګرام اوریدو ته مو زه نسیم شفق هرکلی کوم. تاسې هم په جریان کې یاست چې په دې وروستیو کې د سولې خبرې اترې له بل هر وخت نه تیزی شوي، او په تیرو څو میاشتو کې امریکایي چارواکو او طالبانو شپږ پړاو خبرې ترسره کړي. د افغانستان خلک دغو خبرو اترو ته هیله مند شوي او غواړي چې ډېر ژر بین الافغاني مذاکرات پیل او په دې هیواد کې اوربند وشي. په عین حال کې په افغانستان کې میشت امریکایي ځواکونه وایي چې د دوی ترڅنګ د افغانستان حکومت او خلک هم سوله غواړي، خو د دوی په خبره طالبان جنگ ته دوام ورکوي. د دې ځواکونو لویان ډیو بیټلر سره د ازادي راډیو خبریال تمیم اخګر مرکه کړي، او پر دې او ځینو نورو مسایلو یې ورسره خبرې کړي. راځئ چې دا مرکه په ګډه واورو.
Thank you Mr. Dave Battler
مننه چې ازادي رادیو ته راغلی. غواړم خپل پښتنه له افغان ځواکونو پیل کړم. اوس مهال افغان ځواکونه په تهاجمي حالت کې دي که طالبان؟
First of all, thanks so much for having us. Thanks for what Radio Azadi does.
لومړی خو له ازادۍ راډیو نه مننه چې ما ته یې بلنه راکړه، او دا چې د اطلاع رسونې په برخه کې خلکو ته کار کوي. راډیو ډیره مهمه رسنۍ ده. دواړه په تهاجم حالت کې دي، خو افغان ځواکونه د طالبانو په پرتله نه وخت لري. طالبان ډېرې خبرې کوي او د ټولنیزو رسنیو نه په ګټې اخیستنې تبلیغات کوي. خو دا چې کوم یو د جګړې په ښه اړخ کې دي، باید ووایم چې افغان ځواکونه په ښه موقعیت کې دي.
کوم خوا ډېر تلفات لري؟
Oftentimes you'll see in the news that
بیرسله په خبرونو کې اورم چې طالبانو یو پوسټنی ولی، خو رښتیا ده چې طالبان د افغان ځواکونو په تهاجمي او زموږ په هوایی عملیاتو کې ډیر تلفات ورکوي. خو خبره دلته ده چې طالبان څوک له لاس ورکوي. دواړه خواته افغانان دي، او د افغانستان راتلونکي نسل باید په دې پوه شي چې دا جګړه د افغانستان د دوو راتلونکو نسلونو ترمنځ ده چې باید نه وي. ځواب دا ده چې جګړه باید ختم شي، او د طالبانو مشرتابونه اطاعت چې له افغانستان بهر دي د اوزوانان د وژل کېدو لپاره استوي باید ختم شي.
It's not a good situation.
Do you have numbers? ایا دواړو خواو ته د تلفات په اړه ارقام شته؟
Yeah, we do.
بلې، موږ ارقام لرو، خو نه غواړم مشخص په دې اړه خبرې وکړم. په دې اړه د خبرو مسؤلیت له افغان حکومت سره ده. غواړم ووایم چې ډېر ځله داسې ورځې راځي چې په ورځ کې په سلګونه افغانان وژل کېږي. هر ورځ داسې نه دي، ځینې ورځې داسې دي. بیا هم افغان چې وایم هدف له دواړو خواو ده، طالبان او امنیتي ځواکونه. دا ښه وضعیت نه دی، موږ یې د دوام پلوي نه یو، او باید سوله راشي.
can stop.
So supporting
the Ravan kal la pail na tar osa amrikai zwakuno pa kum shmir sara hawai amaliyat tar sara kridi.
I'd have to get you the exact numbers.
But sam rakam da to wem tam ma muk afans wakuno sara le dir nigde kar ko kala chitwai lakh palo qarar ga gan wusi aw talibano sara da jagri dagar tzi dazmake aw hawala lare mlatad ko دا داسې څه نه دي چې موږ دې پرې وویاړو یا دې هم پرې خوشحاله شو. دا جګړه کیدای شي په سوله ختمه شي او موږ سوله غواړو او افغانان نور ونه وشل شي. موږ سوله غواړو.
آیا
د هوایي حملو په اړه شمیرې لرئ؟
I don't have the numbers and I apologize.
شمیرین لارم اولدی عمله بخنه غواړم. هواوی حمله تر هغه زیات دي چې لازم دي. زکه موږ نه غواړو چې جګړه دوام وکړي. طالبان د سولې ردولو ته ادامه ورکوي. د افغانستان خلکو ول چې سولې غواړي. افغان دفاعي ځواکونه ول چې سولې غواړي. او موږ هم ول چې سولې غواړو. خو طالبان جګړې ته دوام ورکوي. موږ کولای شو نن جګړه ختمه کړو او ډیرو هواوی عملو او افغان وژنې ته اړتیا نشته.
We wouldn't have to kill any more Afghans.
ولی کله کله په هوایی حملو کې افغان ځواکونه هدف ګرځول کیږي. تازه په هلمند کې یو شمیر افغان ځواکونه ستاسې په یوې هوایی حمله کې ووژل شول.
دا موږ ته ستونزمنه او ځورونکې ده. دوی زموږ وروڼه دي او دوه شپې مخکې په هلمند کې زموږ خپل وروڼه زموږ په حمله کې له منځه ولاړل او وضعیت ډېر ستونزمن دی. د وضاحت لپاره باید ووایم چې هلته د پولیسو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه وه. افغان پولیسو له موږ هوایي عملیاتو غوښتل. یو سو تفاهم شوی وو او موږ په دې باور وو چې هلته یوازې طالبان دي. سیمه مو په هوایي عملې سره تصفیه کړه چې دواړه افغان ځواکونه او طالبان هلته ووژل شول. خو بیا هم وایم چې دا وضعیت ډېر ستونزمن دی. هغوی زموږ وروڼه ول چې اتلس کاله زموږ تر څنګ جنګېدلي ول.
د جګړې اوسنی فصل د تیر کال په پرتله څنګه ارزوئ؟
Compared to the last year. It's still a very difficult situation.
وسیت لا هم ستونزمن دی. طالبان لا هم د خلکو د غوښتنې خلاف جګړې ته ادامه ورکوي او د جګړې ډګرونه لا هم له دې اړخه چې جګړې ذکر خې په کوم حالت کې دي یو شان دي. خو افغانان د طالبانو لور ته په ډېر شمیر سره وژل کیږي. خو هغه څه چې بدل شوي د سولې لپاره غږ پورته کول دي. موږ د تیر کال د اختر شاهدان او دغه شان د سولې لپاره د خلکو حرکتونو د جګړې ډګر بدل کړی دی. طالبان باید وکړي پام دی او پوهیږو چې افغانان څه غواړي. موږ سوله غواړو او طالبان باید دا
واوري.
Do you think that
this I fikr kawi che naurin ba match
will break?
I think the stalemate will break.
Fikr kom da sul la para naurin ba match hila da che zwan taliban ya haga afghan zwanan che da khpal hewat podan jingi gi da afghanistan khalak bu guri che sul gwari da khpal kali khalak bu guri che da sul la para itraz na kawi da sul shuaru na war kawi aw sul gwari hila da che zwan taliban nur da khpal masharta ba khabare che hata pa afghanistan ki nadi aw pa yo kuli mahal ki nasi wa nauri او ګوري چې خویندې ورونه یې سوله غواړي او له دوی سره یو ځای
شي.
د
دوی د سولې هڅو د جګړې په کمپاین څه اغېز کړی؟
نه
پوهېږم چې د دوی ناسته د جګړې په ډګر کوم ځانګړی اغېز لري که نه. خو موږ د افغان ځواکونو نه د خپل ملاتړ په برخه کې جدي یو او خپل ملاتړ ته دوام ورکوو. موږ د ځمکې او هوا له لارې او له لوجستیکي اړخه د دوی ملاتړ کوو. څرنګه چې خبرې روانې دي دغه شان په جګړه هم روانه وي. خو بس دومره چې که طالبان وغواړي موږ چمتو یو چې آن اوس جګړه ختمه
کړو.
که طالبان د سولې په خبرو کې هوکړې ته ونه رسیږي ستاسې راتلونکی پلان څه دی؟
که حاضر نشي په دې معنا چې د افغانستان د خلکو حق نه اوري او له بده مرغه په دې معنا به وي چې موږ له جګړې او له افغان ځواکونو خپل ملاتړ ته تر کومه پورې چې اړتیا وي دوام
ورکړو.
لیدل کیږي چې امریکا طالبان سولې ته هڅوي. خو که هوکړه ونه شي د جګړې د دوام شدت چې تاسې وایې څومره به وي؟
څومره
شدید چې نن دی دوام به وکړي. جګړه ډېره شدیده او تنده ده. په ژمي کې موږ قوي جګړه درلوده. په پسرلي او اوړي کې به هم روانه وي. خو دا زموږ او د افغانستان د خلکو د غوښتنې خلاف ده. هغوی سوله غواړي خو طالبان سوله ردوي. فکر نه کوم چې سیمه ییز طالبان هم د جګړې د دوام غوښتونکي وي. دوی جګړه کوي ځکه ورته ویل شوي چې باید جګړه وکړي. د هغو کسانو لخوا چې په افغانستان کې نه دي او له بده مرغه طالبان ملکي خلک هم په ډېر شمېر سره وژني.
at a much higher rate than should be today.
Let's pretend that we
have داسې وګورو چې طالبان سره سولې ته ورسېدو. هغه څه چې طالبان یې غواړي له دغه هیواد د بهرني ځواکونو وتل دي، او دا پیشبینی وکړو چې دوی هم ووتل، خو موږ ته نور ګواښونه هم شته، لکه داعش ډله یا شل نورې تورستي ډلې چې افغان او نړیوال چارواکو یې په دغه هیواد کې فعالیت تایید کړی دي. د دوی په وړاندې به جګړه څنګه وي؟
sit here and pretend what will happen in the future, but I can talk about
kibat sapishi bade arawand wena nasham kawala khud daish aw loro taragaru dalu para bayd wem che daish nay wazid afghanistan balki da tul nadi la para yo gwaqde aw bayd che tul nadi pa andikhna kiwi muk amrikai zwakuna aw yo salwekh nur itlafuna che muk saradi andikhna kiwi muk tul yo salwekh miliyatun wa hadaf pa afghanistan ke da taragari la manzawdal muk dal ta khpal hiwada wa afghanistan da satan la para موګ په د داعش ډلې په وړاندې جګړې ته ادامه ورکړو، او په دې برخه کې د افغان ځواکونو ملاتړ غواړو چې زموږ ښه شریکان دي. خو داعش رښتیا هم چې لویه ستونزه ده او باید له منځه یوړل
شي.
So do you believe that Afghan forces
I think it could be Afghans wa kuna de nirwalo wa kuno la malatar prata la taliban urasta la noro tarahgaro dalo sara de makha makh kido joga de
support.
I think that
داعش یوازې په دې هیواد کې نه دی، په ټولې نړۍ کې دی، او نړۍ باید په وړاندې جګړه وکړي. هغه کار چې داعش په سوریه کې کوي دلته هم کوي، نو ځکه دا یوازې د افغان ځواکونو لپاره ستونزه نه، بلکې د ټولې نړۍ لپاره یو ستونزه ده، نو ځکه ټوله نړۍ باید په وړاندې ودرېږي.
نو افغان ځواکونه هغوی سره د مخامخ کېدو وړتیا نه
لري.
دلته د افغان ځواکونو د وړتیا خبره نه ده، بلکې افغان او نړیوالو ځواکونو سره زموږ د ائتلاف خبره ده چې له ترهګرو ګواښونو سره مبارزه وکړي. هیڅ یو لوری دا نه غواړي. دا ګواښ بدرنګه دی چې ټوله نړۍ ګواښي.
But the United States
خود سولې د حق او حسو پر بنسټ چې امریکا پیل کړی، تاکل شوې چې له افغانستان نو ووزی، نو بیا له نړیوالو ځواکونو پرته د افغان ځواکونو مخامخ کېدل څنګه ممکن دی؟
دقیقا د سولې په اړه په هغو مواردو چې خبرې شوي نشم کولای چې څه ووایم. خو د امریکا متحده ایالاتو تل له خپلې خاورې دفاع کړې، هر چیرې چې ګواښ موجود و. د نړۍ پاره ګوښه کې چې ترهګر موجود وي، موږ هغه ګواښ ته رسېدل
کوو.
مستقیم باندے بکلا روانے گم آخر کلا بسا میں گم اس خون آیا ماما شم تا میرا بی ترا وخایا منزل میں کمالو یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم خیر میں چاہتا نہ رسے گی لا پوئی نیا مومر تیر دے لا دنیا میں لاس چا پھر دے ہم ظالم یا مپنو رو ہم لانو رو یم مظلوم تا میرا بیے تارا وخایا منزل میں کمالو حيو يا قيوم يا 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 حيو يا قيوم خدایا عاجز و بے بار گوارم متای زندگی هرگز ندارم با درگاهت نمایم عرض خود را